په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدل، ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي اوریدونکو پروګرام او د غراز د هلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازی توماس ویسټ وای د ملالۍ ورځ موږ د زده کړو حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونه د جولای د 12مې د نجونو د تعلیم د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسف زید زوکرې او نړیوالې ورځې په مناسبت بېګا ناوخته په یو ټویټ کې کړی دی. توماس ویسټ ویلی افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری هم پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ملالۍ ته د زده کړې د ورځې مبارکي ورکړې او له هغې مننه کړې چې زده کړې ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي او هم د سخت دریځو طالبانو د هغو سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کوي چې ښځې او نجونې له زده کړو او د یوې ښې راتلونکي له هیلو محرومې کړې دي. په خپله ملاله یوسفزی پرون ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کېږي. هغې زیاته کړه، افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو بې برخې شوي دي. نوموړی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې پانګونه ډېره کړي. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یوه نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول یینز لینارچیچ پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې د 2021 کال رئیس د هوایی دالیز لارې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو 9 محموله پرون کابل ته ورسېده. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 ټنه محموله افغانستان ته لېږدولې تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP روانونه وویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی شي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې په درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په بادلکه وژل شوې دي. پاوز اتیرش په نوښت اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوزي مرکز وسلوالو لبري دروسته تصفیوي عملیات پایته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکې په ځوابي اندازو کې وژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړ شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې بخپرې کړې چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړل. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي مسیح وویل اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیونی په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د بل جنسیت خوښونکو ملاتړو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته. ځینې اوریدونکي وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنې شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه. بعد السلام ومنه عززه والحق فرا ولایت د کلستان څخه خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندې کې د ذخیرې د اوبو د جوړیږ موږ د دې صدا خوښته چې راشي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
سلامونه نیک هیلې احترامات ممنې. د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لېږدم. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 2.5 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې بول کېږي. که موږ تاسو سابکو دا هر سړی یو 2-3 برمې حتی 4 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وی. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوای په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لارې طریقه وروښي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښت څخه نیمه روپۍ هم واخلې او خپلې پیدا باندې په جوړولو کې مصرف کړي. ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول شي. نو هیله امید مو له تاسو څخه هم دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې مېلمانه د اوبو متخصصین مېلمانه کړي، تر څو زموږ مشکلاتو ته یو د حل لاره پیدا کړي. که همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي، کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چیرې داسې پېښېږي، دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام ټولو ومنئ. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ. موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راوځي، تر رسېدلې 0 ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته پکښې کې د پاملرنې وروسته د حکومت د لوړپوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګریشه پورې رسېږو، بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پس وخېږي چې موټران مو داسې دلیل موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برک نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره 0 ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاس په خیره سره څار مده. موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي واغه غرنی سمت یا زنداور هغه منځکوت یو بور کړی دی نو زموږ دغه شنه نو دغه سی وچیږي زموږ غنم او نور پښتون ټول تجی دی او یو څاکو بم نه راکی ټول اله واغه شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان نو وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانونی دی هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنه نوې توبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم او خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د لږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ هم مرځیو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یې رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ را وژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې هغې ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو وویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې وي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل، هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جاني شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادګي وښیي. ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دوی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ووایم تر 2 میلیارده ډالرو پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو، د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا خړوبه درلوده، یعنې هلته بیا رشتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیون هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیون زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته مونږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه مونږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه مونږ ونه کولای شو. او د هغې عمده علت دا و چې مونږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې مونږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندونو باندې کارونه وشو. ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالي سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکي ادارو نه مرسته وکړلې. کومکي ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلوده چې د غټ پروژې په افغانستان کې.
بله سالار صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بلې، څنګه چې تاسو وویل یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویه هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د روی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته یا لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې یو لاندې تفسیر وکړم. تاسو
مهرباني
کله چې ورښت د اسمان زمکې ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو اختیارونه ټول د منځ تللي اکثریت. او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو وروسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري. دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نشي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 20 201.
اوریدونکو سم، ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو، السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکال ځوانانو خبرې کوم. محترم استاد، راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض ولسوالیو کې جنگ و، هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا عامه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بانک زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی. بینه نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه. نورم په لاس پارم په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهدم له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سدوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونه باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي. د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشرانو چې دا درسې د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکراین باندې ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي. د اوکراین غړیتوب وځنډېږي، وځنډونه ته خپل عسکر دی وباسه ټوله نړۍ. دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روان وي دا جګړه، دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دا یو وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بله که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړوي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر سه محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي، بیا نه. دا د دویس میاشتې تېرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسی، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1520 کال لارې غواړي، تر لشکرګاه پورې چې رسوو تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کال لارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویشت کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه، پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل کثافاتو حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم څنګه کور دې له غلې ډک شه؟ دا دوه رقمه غنم دې ولې راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبوس هم ګډ وي تر څو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډوو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي. دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دېره موضوعنه نه پوهېدم.
دا دی ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنګین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم الا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قیسې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله که؟
وګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه، بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشحاله که خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص و. خاک انداز نشه بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاری چاره ده، یو هفته کې خلاصیږي.
ای کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په ښار بدل شوی وای.
داسې مه وایه چنار ګله، نامو خدا خلک ډېر تیار دي، څه وکینو، خپل ژوند او کار هم لري.
وایم کور دې له غلې ډک شه. تم ولا عجب زورور سړی، ام په میخ وایې ام په نال، وایي بې غوري کوو او بیا وایې چې کار لرو.
پلار جانه، ما ته هم د ښوونځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کړم، ګنې ډېره به وروسته پاتې شم.
ریښتیا وایې لورې، مګر زموږ په شاوخوا کې هېڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه به هم تېرېږي چې بیا ښوونځي ته رسېږي.
نو بیا څه کوئ؟ پرېږدی یې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چېرته ویلي دي چې هېڅ د لاړه نه شي، خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګانې هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او ورښت، د لارې یخني او ګرمي هم ده. بې امنیتي خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخکې راځي.
ولې؟
مقصد مې نه اهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تګ سره جوړ نه دي، او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شي سنگین لالا.
سلام ټولو ته. جوړه اوسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غږ مې ونه کړ، آرامه مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا، ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک یې نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، حداقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ، که مجبوره شما په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کینم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خو نه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هېڅ نه شوې. او باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه غلې.
د یو دوه د درې
غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل ووهي.
چلو، موږ خو بېر دې ویلو ته پرېږده چې درته مو سپارلې، بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده.
ښه 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 ده.
دغه دی پنځه چیشي، پنځه سوه. ها، در واخله.
راکا وایم الله دې راکړي خیر. ته راکه یو دی او واړه که همته مصیبت ه وګوره دغه وګوره دغه سنډی شکېدلی ده دا واخله
سم دی وروره ډېر وکسترګیتوب مه کوه
ګورې ماته مصیبته زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي نوي وي او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي دغه څه
زلاله ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و لوڅه غاړه یې وه چې څنګه د چرګو هماغسې مې پیسې درکړي در واخله
وایم کور دې له غلې ډک شه رښتیا وایي نو خبره ډېره مه اوږده وه د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده
غله شه همتات څه کوي خو د خلکو مال نه خوري
ته هم پوهېږې وزم چې همت څومره نور کمال نه لري ښه ده زه خیر بیسې
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه
صبر صبر چیرته چوتر خانه
ولې بیا څه خبره شوه
ځان مه تېروه
د څه نه
د سپینو زرو کړی څه شوې هغه څه
کومې د سپینو کړی ما سپین مې نه دي لیدلي خبر چې ته څه شی وای
ګوره ماته مصیبته ما سره چل مه کوه لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکی یم اوس هم درته وایم هو ځان مه تېروه
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وایې هغه د چرګ دې و تاوان مې درکړ خو کړی مړۍ مې نه دي لیدلې او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي
واه واه کور دې له غلې ډک شه اوس ښه شوه مصیبت بیخي کړی نه پېژني
د چنار پاڼې یا ګل شاید د چنار چینجی اوسي ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه
حوصله وکړه حوصله خبرې تر دې ځایه راغلې لږې پاتې دي ولې ځان جیګر خونه کوئ چنارګله ته غرض مه لره پرېږده چې په خپله یې حل کړي
نه خوشحاله کا چنارګل زما یار دی باید دی چې زما پلوي وکړي
وایم کور مو له غلې ډک شه زه د حق پلوي کوم تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې نور نو زه نه پوهېږم
وایم چې خدای دې اجر درکړي او ماته مصیبته ته پوهېږې چې چرک هغومره ارزښت نه درلوده خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی او ماته یو دنیا ارزښت درلوده
اوس نه ښه شو لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه
زه کوزې موزې سره کار نه لرم همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي
لا حول ولا وایم خدای دې ځان راته رقی که شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ نورو د سپینو کړوی خبرې راته مه کوه نه مې لیدلي او نه یې تاوان درکوم لازې تر لندن خلاص زه چار چېرته ځې
دغه دی اوس ښه شو خو خدای چې پلارنی ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم د ځمکې وي که د اسمان نه وي د سپینې کړی درنه اغوستونکی یمه
رښتیا یې ویلي که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر یې وي شلوي یې
امی جانه چیرته منډې وهې نه څه شاده مخه کړې
دا خو سنګین دی سلام علیکم سنګینه وروره نه والا بس پرېکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کېږي
ستړی مشې ډېر ښه کوې د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم دا کار دې زه هم والا شي واڅولم
ټوکې مه کوه سنګینه
نه والا جدي وایم امی جانه که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم
اوس ښه شو خوشحاله دې کړم نو بیا درځه چې ځو
راځه نه امیده ته وګوره دې ازاده طبیعت ته دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته مونږ څومره بې خبر یو ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو
سمه خبره کوې سنګینه پوهېږي چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو دوهم دا چې هر څه مصرف نه لري یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي نو بیا دې نه نور څه ښه دي
زما په خیال نور هم باید وهڅوو په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري
رښتیا وایې موږ باید د مخې دا کار کړی وای
خیر دی امی جانه وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی
هو دغه دی د غره لمنې ته ورسېدو لږ به دمه وکړو بیا به ورشو
رښتیا وای امی جانه لومړی یو وړه ساه نیسو بیا به له هغه وروسته ورشو
سمه ده رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي، بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نشي.
سمه ده امید جانه، درځه. هله
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخي.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخي.
نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې، د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي، د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
دا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم څه پاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین.
رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه، دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس تهله لاسا، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنګین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه.
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندارې په خاطر اوړه کوې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرسته ته مې چنارګل درلیږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډېر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانې خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري، تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو ښار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې دربه کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانې خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه،
سنگین جانا وا دې ورېدل
ما خو نو سنې دی ویلي شبنم مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي
سنګینه وروره ته پخپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږه اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري
په سترګو فرزانې خورې
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي بېخي غلي کېدل نه لري ته ودرېږه چې پورته یې کړم هلو څوک یې
سلام علیکم دادا جانه زه یم زوی دی شیرزمان
څوک شیرزمان یې او دادا د جرجي څه حال لري زویه
شکر دی دادا جانه ادې مې څنګه ده دادا جانه
ته وګوره دا دا پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادې خواته دی
نه دادا جانه تمره ته ګران یې
دادا دې در نظر کی پوهېږم مقصد ټوکه مې در سره وکړه ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې
ښه یم والله آخري کال مې دی نور خلاصېږم
ښه نور څه پاتې نه دي یو کال بل هم درته صبر کوو بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کې
نه دادا جانه باید ماستري مې واخلم
ولکه وایم څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې ورپسې خپه شوی نه یې ته څه رقم اولاد یې
خپه شوی یم څنګه نه یم خپه په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی مخه راځم له خیره
ښه رښتیا وایې وایم زر ځلې راځه ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه
رښتیا ادې مې چېرته ده
ترور کره تللی ده
زما سلامونه ورته ورسوه او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم
زه هم خوشحاله شوم زویه نو بیا راتلو ته دې د استاد پیروز موټر راولم پوه شو یو که
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه
څنګه ضرورت نه دی زویه ته څه وایې عین وایم هغه شکلا خو پېژنې شکلا د ډول مولا سره راولم اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی پوه شو یو که نه اورې هلو بلې اورې که نه زویه لکه چې قطه شو ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه استاد پیروز په خپله دی استاد پیروز اورې زه یم استاد پیروز ملک اصغر خان یم اورې
مور جانې شپلان خورې غنچه ګل ماما راغی زما په خیال چې زمونږ سودا یې راوړې ده
خور دې جار شه زما نه خو ملالۍ جانه ډېره خوشحاله ده
پوښتنه مه کوه هر کله وایي وراره مې یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه
ستړی مشه غنچه ګل ماما
سلامته اوسي جوړه اوسي
ستړی مشه غنچه ګل وروره
سلامته اوسي شبنمې خورې
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولېدي دي
څنګه نه کوم بله چې تاسو لیکلی و دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخېستی مې دی
وی جان څه ښایسته چمبې راوړې دي
دا دی دغه یې په سور پوره دی ګورې پوټکی سوری نه لري
دغه دی ته خو چمبه وهلی شې
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم الله خیره د دلاور خان مسی پیدا شي جاتا شکلا تا نشتا زب خبره تا خوشحالی چم باوا هم
پام کوا چا شکلا دی خبری نخبر نشی کنه نور بده دی کلی کم پری نگ دی پویگه آقا او زا نعمت مصیبت سر وحی
بیغم او زا دلاور خان کدی ما سر زان وحل نشی آقا که زور لری زجبه لرم جبه داس ملامتی کم چی پخپل ران بخششو گواری
مور جانه داغ چمبا واخلا اوگر سمر خیسته ده وارم دخپل وراره ده زگیدو پورس خیا چمبا واهم چه بیا ونوائی ترور میز ما پا پیدا که دو خوشحالا نوا
استادی مینی کندروسی که نجار شما تو ودریگه چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
داغ ده جرنگانه مورتا واخلا
ماشوم پخپل سم جرنگانه ده لطرون سا دی لوبو سامان خیستو تا وقت شته
قربانی شما د خپل ترور جرنگانه
زه سا ساعت بم خطیر شی داسې جرنگانه به مناسب کې شی چې ټول شپه به مو خوب ته نه پریدي دا دی خوری دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي. ما ګلدار او رنګه واخیستلی.
ښه دې کړي، خیر اوسې.
دغه دی دا سپین او نرم سان چې ویلی مول د ماشوم اوږې او ټټر دپاره چې تړی یې تر څو چې توقاق نه شي.
توقاق څه شی دی مورې؟
هغه خلک چې تا غوندې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقاق کېږي. مخکې له دې چې توقاق شي باید غم یې وخورو.
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم؟
مه خفه کېږه ګرانې، زما هم نه دي زده، زما هم لومړۍ تجربه ده، زه هم ماشوم اخیستلی نه شم.
والکانو څه مو وکړل، تیار شوی؟
زه خو تیار یم، همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس.
نه نو، زړه دې چې د واده کالي واغوندې او د جومات کاغل ته لاړ شي.
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه، ولې خلک زورې؟ هسې یوه خبره وه، له خولې مې ووته. بس تیار ناست یې چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي.
او رښتیا بوس زما له ویلۍ نه واخلی او په خره یې بار کوي، هر څو پیرې چې شوې ویسئ.
داسې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي.
دا دی بیا د دې بې عقلې خبره وکړه، کومه لارۍ درته کرایه نه کړو که څنګه؟
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه، ولې مې پاره خبره کې کار لرې؟
خیر دی، هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته، د ثواب کار دی چې هرڅومره ډېر کار وکړي پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي.
سلام سلام ټولو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
ستړی مشه خیالي؟
ژوندی اوسې سردار اکا؟
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي ګله، لاس کې دې څه شی دي چې ځان ساده دې راوړي؟
ډوډۍ ده، دا مې مور تیاره کړه، ویل یې چې عاشق الله او چنارګل له نورو سره د جومات د کاګل په اشار اخته دي، ویل یې چې زه هم غواړم په ثواب کې شریکه شم. دا زموږ له خوا یوسه.
تېره دې خواکه چې زه یې وګورم څه راوړي.
څه پوښتنې کوې؟ اوس خدای خیر ورکړي، هر شی چې دي وروسته به یې وګورې. سړی بېخي شرمه یې پوښتنې.
یاره هم خوشې خبرې مه کوئ، که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای.
کېدی چې خبرې په پیسو نه دي، که نو نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای.
ای خیر ویسه له دې خبرې سره دی، که ته نه وای مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو.
مونږ خو تیار یو، لاړ به شو چې ناوخته نه شي. زمونږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه.
چنارګله تا ول ډوډۍ ورسوه، زه خر اخلم بوسې بارام او در وړمې.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خل له تا سره بلد نه دی، نشي چې لغته درواچوي او هغې دنیا ته دې ولېږي. همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو.
اے ډېر جنجال مه کوئ، زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته ورسپارم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، بالکل سمه ده، ورځه د خیره.
ښه نو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تېرېږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو، تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زړه کې هر څوک نه زیږي دا خو یو څوک وي چې په زړه دې راج کوي نا په جدای بدې مړ نه شم چې برو سمې ماتوي نو مړ بشما ز خود بدو سڑے نا جانان خبر ترخ پلو ساکڑی دینا تان بخ کلی جنے اوکڑم دا سی خون دا چی سوک مینا نا کبینا کلی بلہ دی پا جہان کے تا سر خوڑ لے زڑا میں تا غواڑی میانا جینے دا غٹھی کورنے دا ور سر گرانی دا یارے خبری دینا دمینی کم مکامو اوخ کم دستر گو بہیر دی او بل نتلونا باران پدی زما خوخی گی اوختنی اوخ کم ہر چان پتوینا پدا سی زیبا سر بیل شو خیا تم پشون کی پاتشینا بس دگا کو سو کے رخ پوپلو نا بم پاتشی زبر لاڑشم خویا تنا بم پاتشی کیا ورت دزڑ پامی نا گور دریا چما یو دیوال کا تصویرو نب میں پاتشی زباتری نلاڑشم کو یادو نب میں پاتشی زباتری نلاڑشم کو یادو نب میں پاتشی زباتری نلاڑشم کو یادو نب میں پاتشی کم خور جانا زم تر من زدم کر خدنا شونت کے اداس سو پکار بھی چھبے وے نادی پخبرو او حشینا زدا سے اور ماں خبری فصل گو کی یاد وینا تہر چھا دو دشوند کی سیوی یو اخکارا بلد ہر چھا پتا وینا نور میں سراس پجوند کے ناشتا دچا میں پلتا بورتلم اس نور زمان اغوز چرتا زود چرتا نت خبری گم نا زما خبر ورزینا زما دعا دی در پسیوی تک خیری را تکوی قبول دشنا زتر سہرا نہ رسے گم یار میں بیل لے دے آواز پات شوما قسمت زت میں ہم آپ کڑے